هغه د خوشحالي ځایو نو ما ول انتخاب چې کله کابل اقتصاد کړي او غته خونو ما کړي بیا 288 نمبر چې ما وړي کابل ساينس پنځه ته ورکړم نو هغه غټ اشتباه دا ده چې کله انسان چې شي شروع کوي باید خپل علاقې سره ما کار شروع کړي یو سړی چې د ژورنالیزم ته جوړي باید هیڅ کړتي انتخاب نه کړي کله سړی حقوق پنځه ته جوړي هغه باید ضرورت انتخاب نه کړي هغه چې کلم وم سیمستر ترالم ما ویل چې ولا اشتباه دې کړی دا پنځه دې غلط انتخاب کړی دا هغه چې دغه مشکلات سره مخامخ شوم
په کانکور کې د کامیابی لپاره مهمه ده چې ځوابونه ته په کتو سره په هنځ انتخاب شي یعنی لومړی سوالونه حل شي که امتحان ورکوونکی یو سل سلويخ سوالونه حل کړي وي دا ورته خبرل کیږي چې انتخاب د یو سل ډیر شو سوالونو د حل لپاره وکړي ځکه کې دې شي ځینې ځوابونه بد د په نظر سم وي خو پکې تیروتې به وي که چیرې دې مسلې ته پام ونه شي او انتخابونه لوړ وي ډېر امکان شته چې د کانکور ګډونوال د عبدالمتین په څیر ښه نتیجه ترلاسه نه کړي
ما اول څه کله مختب خلاص کړ دا تر هغه کسان چې تحصیل دورې کې یا پانتونو کې یو غوښ سره مشوره وکړله ترڅو زه ښه انتخاب وکړم خو بیا ډېر مهمه ده چې شخص خپل استعداد تروانی ته وګوري چې کوم پانځه نه مخ تړلې سي زه په دې مطمئن یم زیاتره چې انتخاب کې مشکلات ځکه دومره بلته موږ نه درلودله آزمایشي امتحانونه نه منو ورکړې انتخابونه جګونه سوالونه مې کمل په دې خاطر ونه توانیدم چې زه خپل خوښ پانځه ته کامیاب شم
په کابل کې د یو کورس استاد کامران ساحل وایي د 12 ټولګیو فارغان د پوهنځي په انتخاب کې ډیر کله د نورو له خبرو یا هم د پوهنځیو له شهرت څخه متاثرېږي او له معلوماتو پرته انتخابوي
واقعا هم داسې یو مفکوره نه لري چې زه په کوم بخش کې کار وکړم فرضاً مالجوي طب دی خلک یوازې مالجوي طب ته هڅه کوي ستوماتولوژي فارمسي دا ټول د طب بخشونه دي په دې کې کوشش نه کوي ځکه چې هغه مالجوي طب یو نوم هم لري او بل ادا چې یو دبدبه لري لکه انجینری سیول انجینری مهندسی حتی مهندسی نه خوخیږي مهندسی هم انجینری ده مګم سیول انجینری خوخوي کموک ته ویل کیږي ته مالجوی ته بټاکه انجینری ټاکه په پټو سترګو بګی په پټو سترګو ټاکو کله چې انجینری تلاش به زور په نه رسیږي مالجوی ته تلاش وینه نشي لیدلای
ډاکټر مخلص شیرزاد چې په کابل کې د کانکور د تیاری کورس لري وایي زده کوونکو ته باید د پوهنې او لوړو زده کړو وزارت لخوا د کانکور اړوند کافي معلومات ورکړل شي چې په انتخاب کې تیر وطن و نکړي
دوی د سیو کتاب جوړ کی چې باغې کې ډیر واضح دغه کودریشتي او دغه مثلا د هر پنځه بار کې ورته د کار ساحه خودل شي چې دغه دغه ځکه دغه کارول کیږي مثلا دغه پنځه دغه دون لري افواید ورته ویل شي یو خاص گروپ جوړ شي به هر مکتب کې مثلا دوه نفر یا یو نفر دو موظف کې به دغه سیمینار په توګه دا ورته تشریک کچېره شپه ګورزم تشریح ورکړ شندغه نو شاګردان د دې لار پیدا کولې شي چې مثلا حتی شوق زیاتېږي د هر پنځه سره دغه یو ګروپ کچېر جوړ شي یو کتاب جوړ شي نو ان شاء الله دا مشکلات به حل شي
پتان دی څنګه خبرونه کی د ځوانانو پستونزو
بشواجه د بیکاری د
لاستراوړو
ما دوه اپلیکیشنونه جوړ کړی
او د ژوند په مهمو ورځنیو مسایلو خبرې کوو
دا خبرونه د هر شنبه په ورځ د 4 بجو او د یک شنبه ورځې د سهار د 8 بجو په خبرونه کې خبريږي
دا چې د کانکور ګډونوال په انتخاب کې کومې تیروتنې کوي په دې مسله کې د نورو له فرمایشونو او خبرو سره څه ډول تعامل وشي او د خپل خوښې په هنځي ته د انتخاب په برخه کې کوم مسایل ته پام وشي په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د آزموینو د ملي ادارې له سرپرست پوهن عبدالقدیر خاموش سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اوریدو ته راوولم
هر کال ډیر ځوانان د کانکور په امتحان کې ګډون کوي خو ډیرې د انتخاب لوجه هم به نتیجې کیږي نو هغه کومې تیروتنې دي چې د کانکور ګډونوالي د انتخاب په برخه کې کوي او هغه د به نتیجې کوي
کانکور ازموینه معمولا دوه بود لري یو ازموینه ده چې هر دو طرف ته پکار ده چې باید آمادګي ورته ونیسي او بل اخر د ازموینه په کامیاب یا برالي توګه پای ته ورسوي دوهم مرحله د انتخاب مرحله ده چې انتخاب هم کول شي 50% د شاګرد په کامیابۍ کې هم رول بازی کوي شاګرد په ناکامۍ کې هم یعنې دواړو صورتونو کې ځکه کېدای شي داسې وخت کې چې موږ د طالبان ډېر جګ انتخاب کوي خو هغه انتخاباتو جوړ نه وي نو په یو څه ښو نمرو باندې فرضاً بې نتیجې کېږي. د بېلګې په توګه یو سړی دی تب انتخابوي وایي تب د کابل تب د هرات تب د بالخ تب د البیروني تب نه پوهېږم د ننګرهار او تاسو ته بهتره معلومه ده چې دا تب ټول په یوه کټګوري کې دی نو ډېر تفاوت د نمرو په دوی کې نه راځي نو بل انتخاب نه لري پنځه انتخاب یې له تب نه پوره کړي او سړی په درې سوه نورو باندې هم بې نتیجې کېږي. حال دا چې موږ په درې سوه نورو باندې مثلاً ښو نورو پنځیو ته هم کامیابېدای شي لکه حقوق لکه اقتصاد لکه دې ته ورته نورې رشتې چې کېدای شي که دوی سم انتخاب ولري دې رشتو ته هم کامیابېدای شي.
خو که یو ګډونوال دا تمه لري چې هغه یوازې یو انتخاب لري یو پوهنځی خوښ وي هغه څنګه کولی شي ځان ته نور پوهنځی هم انتخاب کړي کېدای شي دی پکې علاقه ونه لري؟
کله چې موږ دوه انتخاب ورکو یا درې انتخاب ورکو یا فرضاً په کانکور کې چې پنځه انتخاب ورکو دا پنځه انتخاب همدغه لپاره دي چې موږ په پنځه کټګوریو کې باید انتخاب وکړو په دې معنا باندې چې اول جګه کټګوري انتخاب وکړو ځان ته فرضاً اول درجه انتخاب ولرو او بیا یې ځان لپاره دوهمه کټګوري انتخاب هم ولرو که چېرې موږ د اول نمرې لاسته نه راوړو نو بیا په دوهمه کې پارځي ته باید لاره پیدا کړو. دا فکر هم باید ولرو که په اول او دوهم انتخاب ته لار نشو پیدا کړو نو د دې نه یو بل ټیټ پوهنځی هم باید انتخاب کړم چې درېیم انتخاب خاتمان باید لاره پیدا کړم. دغه پنځه انتخاب همدغه دپاره دي چې موږ د خپل انتخابونه په اصطلاح پله په پله پورته لاړ شو او که موږ دغه میتود مراعت کړو نو موږ کولی شو چې په اصطلاح لاره پیدا کړو. دا حتمي نه ده چې یو سړی حتماً یو انتخاب ولري کېدای شي په مغه برخه کې سړی څو انتخاب ولري. فرضاً زه غواړم په اجتماعي علومو کې مهارت لرم په طبي علومو کې فرضاً هیڅ ابتکار نه لرم په ریاضي فزیک کیمیا باندې نه پوهېږم خو په ادبیاتو تاریخ او جغرافیه او په دې اجتماعي علومو باندې ډېر ښه وارده نو دلته موږ په دې برخه کې په اجتماعي علومو کې موږ فرضاً مختلفه پوهنځۍ لرو چې زه کولی شم حقوق پکې انتخاب کړم کولی شم ادبیات پکې انتخاب کړم پالیسي پکې انتخاب کړم فرضاً د ته ورته نور پوهنځۍ.
د کانکور ځینو ګډونوالو ته په کور کې یا ملګري ورته وایي چې دا او هغه پوهنځۍ انتخاب کړه له دغسې فرمایشونو سره د کانکور ګډونوال باید څنګه تعامل وکړي چې دوی بیا داسې انتخاب وکړي چې د دوی خوښ وي یعنی دوی وکولی شي په هغه برخه کې ښه زده کړې وکړي؟
دا ښه کار دی چې موږ د پلار او د مور د کور د مشرانو خبرې ومنو او د هغوی د راهنمایۍ او لارښوونو مطابق عمل وکړو. دا بد کار نه دی خو یو شمېر کارونه دي لکه دغه د انتخاب موضوع چې د داوطلبانو فردي استعدادونو ته چې ارتباط لري دا باید خپله د ځوانان خپل کورنۍ باید په ونه باندې قناعت ورکړي دوی باید ورسره دا بحث وکړي او متواتره دا بحث ورسره وکړي چې پلار او مور ته بله قناعت ورکړي چې زه تب لپاره نه یم جوړ. زه مطمئنه یم چې هر سړی چې خپل خوښه باندې پنځه ووي هلته بریالی دی او که دا پنځه ور باندې تحمیل شي او د پلار د فرمایش په اساس باندې لار به ورته پیدا کړي کامیاب به شي. خو پنځه کې که ویم وایي جبري دی ور باندې که فارغ هم شي جبري دی بلاخره ټولنې ته مؤثره واقع کېږي نو هغه سه خدمت چې باید وکړي نشي کولای.
د کانکور یو شمېر ګډونوال داسې هم وي چې حتی کله چې هغه د امتحان پارچې ته ناست هم وي په خپل انتخاب کې دوه زړې وي چې ښه دا وکړم هغه وکړم. له کومه ځایه دوی باید په دې اړه فکر وکړي او دې ته کار وکړي چې دوی باید کومه څانګه ولولي او د کومې څانګې لپاره آمادګي ونیسي؟
یو زده کوونکی باید درې بوده د موضوع په نظر کې ونیسي. یو خپل شخصي علاقه او خوښه چې د کوم پنځه سره ده. دویم د ښوونځي لخوا د زده کوونکو ته د کانکور په اړه هغه عامه پوهاوی دی چې باید ورکړل شي چې داوطلب ته مخکې له دې چې لوړو زده کړو ته لاره پیدا کړي د لوړو زده کړو یو تصویر په ذهن کې ولري چې کوم پنځه په کوم برخه کې کار کوي دنه چې فارغ شي په ټولنه کې په کوم عنوان باندې دا په سلام منل کیږي او دا باید کوم کارونه په مخ بوزي. د بل خوا نه لوړو زده کړو وزارت ته پکار ده چې د هر پنځي اهداف یې او غي کریکولمونه چې کوم ځایونه پکې تدریس کیږي او بل اخر په ټولنه کې د کاریابي موضوع دا په خپل پانو کې ولر ته څو داوطلب مخ له دره چې انتخاب وکړي ول لاشه د لوړو زده کړو تحصیلات او هغه ویب سایټ ته هلته وګوري پنځي انتخاب کې اقتصاد فرضاً وګوري اقتصاد وګوري چې کوم ځایونه پکې تدریس کیږي او د کاریابي په کوم مورد کې ده. نو دا ټول د عدم آگاهی د پانتونونو نه د تحصیلات نه چې د لپاره واقعا کم کار شوی دی که موږ په دغه برخه کې پانتونونه ښه معرفي کړو داوطلبانو ته مخکې له امتحانه نو دوی به کولی شي ښه انتخاب وکړي.
درنو اوریدونکو په کانکور کې د انتخاب په اړه مو د ازموینو د ملي ادارې له سرپرست پوهان عبدالقدیر خاموش مرکه واوریده. په دې سره د تاندې څانګې خبرونه هم پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
لزلم یو الله خبر. هارون باچا د ازادي رادیو میلمه ده. له پښتون سندرغاړي خاغلی باچا سره د ازادي رادیو د سندرو میلمانه ځانګړی پروګرام یک شنبه پاو باندې 10 بجې مه هېروئ.
حقیقت صدای
پدې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبري
د ازادي رادیو د حقیقت صدای د خبرونه درنو اوریدونکو نیکی هلې او سلامونه. پدې بحث کې را سره محترم نجیب الله زاهد دینی عالم دی او ل خاغلی زاهد صاحب سره به پدې باندې بحث وکړو چې پدې ورسېو کې په دینی علما او په جماعتونو باندې حمله ډیر سوي دي چې خبیلګې کولای سو د شیرشای سوری په جماعت باندې حمله چې خطیب هم پکې ووزل سو او ترغه وړاندې د وزیر اکبر خان پر جماعت باندې حمله چې هم خطیب الته ووزل سو دغه حمله څومره د اندېخنې وړ دي ستاسو نظر؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زه هم خپل وار سره تاسو ته تاسو ګرانو قدرمنو اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکی هیل وړاندې کوم. د اسلام مقدس دین د علما او مرګ دا د ټول انسانیت مرګ خودلې دی. موت العالم موت العالم. په دغه شکل سره د علما او ترورول او د علما او شهید کول دا یوازې دا نه چې په آینده کې مونږ او تاسو د دوی دغه مقام او منزلت او ځای نشو ډکولې دغه تشه نشو ډکولې او د اعتدال او د وسطیت مفکوره په ټولنه کې خبروله. په همدې وجه باندې دغه علما او ډیر زیات اوریدونکو د لودل د دوی له لاسه ورکول دا داس یو دیو داس شي له لاسه ورکول دي چې بیا مونږ او تاسو دانه شو جبیره کولای تر قیامت تر ورځې پوري.
جناب زاید صاحب، حالا سوال ای است که ای چقدر مورد نگرانی است همچو حملات و علمایی که کشته شدند، به خصوص دو عالم اخیر در مسجد وزیر اکبر خان و شیرشاه سوری؟ شما اشاره داشتین چه گونه علما بودند، از چی مفکوره برخوردار بودند؟
علما وظیفه‌اش معلوم است، ارگان های امنیتی وظیفه‌اش معلوم است، ارگان های استخباراتی وظیفه‌اش معلوم است، پلیس وظیفه‌اش معلوم است، ارگان های کشفی وظیفه‌اش معلوم است، در مجموع دولت وظیفه‌اش معلوم است. اسلام عزیز خصوصا پیامبر اسلام علیه الصلاة و السلام به همه بشریت خصوصا برای مسلمان ها یک اصل زندگی را به خاطر تأمین امنیت و به خاطر تجربه گرفتن از بعضی امور در زندگی ما شما را متوجه می سازد. چی میگد که شخص مسلمان از یک خار دو بار او گزیده نمی شد. ببینین مولوی صاحب سمیع الله ریحان، مولوی صاحب حنفی، دکتر صاحب ایاز نیازی، رئیس شورای علمای ولایت ننگرهار و بعدها عالم دیگر در خلال امید دو سال از بین میرن، باز هم از خواب غفلت بیدار نمیشیم.
اوس خبر داده چه دغه د علما او په دغه ډول زنجیرایی وجل د څومره غټ مشکل او ستونزه جوړی جناب زاید صاحب؟
دا چې څوک دا کار تر سره کوي او په څه هدف باندې تر سره کوي، پدې شي نظر خپل علما او ته تشفی او امنیتی ارګانونه زیات معلومات ولري. عالم دا چې یو څوک دی چې د ملت سره د زیږیدو په وخت کې هم ورسره وي او په وخت کې اذان کوي او کله چې خاورو ته ملت سپارل کیږي هم د عالم ورسره وي او ستاسو لاس نیسي او تاسو د سعادت او د نیکبختی لار کوي. نو د دینه بزیات نور اهمیت د څه شي وي؟
پس جناب زاید صاحب، آن چه یک سوال است پیش همه و ممکن پیش شما باشه، به نظرتان چی فکر میکنین، تحلیلتان چی است از وضعیت و شرایط که کدام حلقات دست دارن در عقب کشتار علمای دین و حملات بر مسجد؟
ببینین موضوع را بسیار پیچیده نمیسازیم. یک کسی میآید در داخل بودانی می نجاگذاری میکنه در یک مسجدی بمانند مسجد وزیر اکبر خان که اونجا 24 ساعت مردم وجود دارن، 24 ساعت مردم میگرده و همچنان مسجد شیرشاه سوری همون تصویرهایی را که ما فعلا میبینیم. یعنی این کار بسیار با آسانی نمیشه. این کار چیزی نیست که ما فکر بکنیم که ما خلاص گفتیم که ما این موضوع را تقبیه کردیم و سفارت امریکا تقبیه کرد و فلان سفارت تقبیه کرد و ملل متحد به این ما خلاص نمیشیم. ببینیم در خارج در امریکا یک سیاپوست از طرف پلیس کشته میشه، جهان در حرکت میآید، لیکن امروز یک عالم دینی ما کشته میشه. مشاورین وزارت داخله از طریق رسانه فقط هم میگن ما مطمئن هستیم که فلان فلان داریم، ما مطمئن هستیم که فلان فلان در دست داریم، ما مطمئن هستیم. به این شکل نمیشه. بیاین که با هم دست بدیم و مشترکاً کار کنیم.
نو زاید صاحب، ستاسو نظر یعنی د کورنۍ او چارو وزارت په مجموع کې امنیتی ارګانونو د علماو او د جماعتونو د امنیت په ټینګښ کې هغه خپل رول او نقش سم نه دی ادا کړی؟
سل په سلو کې همدا اوس درته مطمئن وایم وروره، زمونږ اکثریت علما د تهدید لاندې دي. امنیتي ملي غوښتي دي ریاست ته د کابل فرمونه یې ډک کړي دي، معلومات یې ترنه اخیستي دي، لیکن تر نن ورځې پورې د هغوی د ساتنې دپاره د ذرې په اندازه باندې هم مونږ اجراءات نه دي لیدلي. فقط همدا دی چې یو عالم چې دی تهدید لاندې وي هغوی حوزې سره تماس نیسي او د حوزې نه یو تماس دی د عالم سره نیسي چې مونږ راځو بیا تاسو سره خبرې کوو، نو بیا د هېڅ شي درک نه وي. د هر یو ځای دا د ټول ملت ځای دی، د ټول ملي سرمایه دی.
بله زاید صاحب، حالا این نگرانی خب به نحو وجود داره هم نزد علما هم نزد مردم عام، پس چی باید شوه؟ شما خواستتان چی است از حکومت افغانستان که چی باید شوه به خاطر تدابیر امنیت مساجد و علمای دینی؟
با جدیت باید کار کنیم. خدا خوب کند که از پیش ما کسی آزرده نشود. یک پلیسی که میره از طرف دیگر از یک کراچی 30 افغانی میگیره یا 50 افغانی میگیره، به این میفهمه و به این نمیفهمه که وظیفه ما چی است، مسئولیت ما چی است. یک کسی که به منفعت خود فکر میکنه 30 افغانی را میفهمه که چگونه ما جیب خود بندازم و این کدام چیزی نیست که من را، یا مثلا از خود میگم کل ملتی را میفهمه. شما بریم در شهر، پلیس بجای از اینکه پشت امنیت بگرده، پشت دوست بگرده، کسایی را که مشکوک هستن تعقیب بکنن، بغل از این کراچی استاد شو، بغل از او کراچی استاد شو، بغل از او کراچی استاد شو. های همی وظیفه پلیس است. چرا عبرت نمیگیریم؟ ارگان های امنیتی چرا پلیس امروز بیدار نمیشه؟ یک واقعه ای که شد باید به دیگرها خو متوجه باشیم.
پس جناب زاید صاحب، که دغه سی وضعیت دوام کوي او جماعتونو باندې او دینی علماو باندې دغه حمله دوام کوي، دا بیا ستاسو نظر څومره مشکل لا زیاتوي او څومره اندېښنې او تر کومه حد به ستونزې زیاتې کړي؟
یوې مهمې نقطې ته زه اشاره وکړم، غواړم خصوصا خدای دې وکړي چې حکومت دې نقطې ته متوجه وي. که د علماو دغه سی سلسله وژنه دا دوام وکړي، د حکومت او د خلکو په منځ کې به واټن راپیدا کیږي، دا یاد لره. او په دې باندې د حکومت باید پوه شي، او دا د حکومت مسؤلیت دی چې باید د دوی د امنیت د تامین لپاره ترتیبات ونیسي. بیګه ما د یو رسنۍ نه واورېد، یو مشاور د وزارت داخله وایي مونږ علما راغواړو، عمر راغواړي، ورسره خبرې وکړي، د هغوی سره مشوره وکړي چې هغوی ستاسو نه څه غواړي. وخت چې څه درنه غواړي تاسو خپل مسؤلیتونه ادا کړئ. على الاقل د علماو سره اوس فعلا ورسره على الاقل یو وسله نشته، یو سلا ورسره نشته، او نور ته د اجازه ده سلا ګرځول شته چې على الاقل په ځینې ځایونو کې چې دوی کولی شي د خپل ځان نه دفاع وکړي، دوی د خپل ځان نه دفاع وکولی شي. نو په همدې وجه باندې د دښمن ځیرکتیا باید وڅېړو. ما او تا ولې دا نشو کولی چې د دې مخنیوی وکړو؟ هغه هم یو انسان دی او ما او تا هم یو انسان یو. د دې نه دا معلومیږي چې سره له دې چې پیسې راځي، سره له دې چې وسایل لرو، لیکن مونږ خپل عقل، خپل فکر، خپل استعداد او خپل اراده نن د دې لپاره چې د خپل خاورې نه دفاع وکړو، د علماو نه دفاع وکړو، د خپل ملت نه دفاع وکړو، د خپل شاعر الله نه دفاع وکړو. نن ما او تا خپل مسؤلیت نه دی ادا کړی، خپل استعداد هم په دې لارې کې په کار نه دی اچولی. که په دې مثبتو لارو کې خپل فکر په کار واچي، زه مطمئن یم چې دا ستونزه په ډېر نږدې وخت کې د منځه ځي. لیکن متاسفانه چې نن مونږ د دې اراده نه لرو چې د علماو څخه حفاظت وکړو، مونږ د دې اراده نه لرو چې د خپل ملي سرمایو څخه کاغه ډاکټر دی، کاغه انجینر دی، که زمونږ تاسې نور علمي بخشونه دي چې د دې ملت سرمایه دي. متاسفانه چې تر ننه پورې مونږ د دې هوډ نه لرو چې د دوی د ساتنې لپاره پلانونه جوړ کړو او هغه پلانونه په عمل کې عملي کړو.
جناب زاید صاحب، ډېره مننه. کور ودان صاحب،
ka jana